په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل سو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاست کې په کابل کې وفات سو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دې د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دې په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې و.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالي کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرین و خود پختو یو ملنگ دی زما پا مردان کی شیرین و زپیدایم اواسی پا خط باندی با جوڑایم و بیا با جوڑو کسی لرزیم بیا دا ملازمت پا دا کی و سرکاری وزیپی مرگلی پا کندو والو لی اسلام باد اگه که پا کانون لسویه و تیا که زال تلارم نال تا پختون رو ولی و طولنیس تنظیمو خواهی که ملگرو ویچی را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که و بیاد آغین و رستو چرین و مونگو اسی و ملگری را تولیدو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده دیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پداغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم شرین وصف پوره اغا ودان ندر لوی لوستر سر سمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا دے کار کئی زما کتابون شدی یو دے دا مارگلی پلمن کی دا پختنو حل زلی او یو دے شمبابر دا خپل فن پاینکی بل دے خوشحال و رحمان دا خوشحال و رحمان جرینو دا دوان کتابون دا مرتبیری دا مونگ سمینارو نکڑو ناغی که چه مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نصر و نظم دوانا آغم چاپ کردی خوشحال رحمان و شمبابر دا خپل فن پاینکی بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلې پدې کې یو مقاله را او دا غي سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعي چېرنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2016 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانانو هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنه مسستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کی وانو کړم، کار خود پر دور سره خپل وکړو، او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بل واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو په یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام چرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه، نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه، څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی، نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دغه کي، نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي، د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه، موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي. نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو، دلته ستونزې ډېرې دي، دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستاتف مثال راو پاروي خوخوګي دي ور سره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دې کې یو زمونږ شاعران چې دی نوي زلمیان زیات تر چیرنو زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي. په کار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، کنه بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي، کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، کلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي. او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایک صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب، کنه او دا کاروان دی. نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي، داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی، کنه دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په اونری چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم. کنه
اوس کا یو غزل راته وایې.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخت کې، په خیراج کې در کوم خپل وخت کې، او لیونی د محبت ګوته په غاختی، لیونی د محبت ګوته په غاختی، ستا په جون قربانومه خپل وخت کې، او ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، لکه شمع بلومه خپل وخت کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا، څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا، او په لیمو چې زنګومه خپل وخت کې، او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله، پس وکړه کې وروم خپل وخت کې، او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم، زخه نور د سحر نه یم شاعر يم، چې د ګل به له و خپل وخت کې، او زه د جون په لار روان يم افکارا، زه د جون په لار روان يم افکارا، که فکر خوروم خپل وخت کې.
افکار سه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم در ناورو. یوه خبره تاسو مخکې وکړه چې ځوانان دي کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي، یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي؟
دا ستاسو ډیر ښکلی زبردست پوښتنه ده. واقعتن دا سره چې اوی دغه لوست چې کوم کی خنه هغه په خپل دنه چریغه جذب کی، کنه نو بیا دې هغه داغه نکل نکل، لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي، کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا غدا غکی نا دی ورسره وی چیره دا دا پلانی استاد پلانی دا پزمکا کده او خیال دی آغا سر نوی، کنه نو کفرس کا خیال آغا سر نوی نی، او آغا سر الفاظ نوی هنر ورسره نی، لکه هنر بیا ورسره صرف دا کتابونه نوی، پا کار داره چی آغا دا فن باندی چی کم کتابونه خلکو لیکلی دی دیر خخ کتابونه نی، اس پختو که مشته کنه نوی زلمی تعلیم افتر آغا شوی رو دیر خخ کتابونه لیکلی، نو باید چی دا کتابونه اولولی، نو راغی دا فن باره که جرینو لکه اس مشتاق مجروی و کتاب لیکلی ری زرکانه ناغام دا شعر پا باره که پورا دا غیر و دیر آسان کتاب ده. بل کتاب چرینو آغا الان که راغی دیر سیزونه خدا را چه آغا کتاب بنده و گوری ساهو پختو، نو آغی سر آغا پختو با کم از کم آغا سهی لیکی، کنه نو دا غا سیزونه دیجه دا زمون زوانان لگو دا غا کهی ارس پا چرینو پا محنت کیگی، چه محنتو که نو آغا خش شعر بلی که خواب سانه، بلکه زویمه چه وزده شعر کم لیکی تعلیم دی اصیل کی او نثر ته چې ریخه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سيزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعرم کې یو ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خدای له چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام زیاته
په پای کې یو بل غزل راوروي
بس دا یو بل غزل دی تو هم پختنه شه زه پختون یم تو هم پختنه شه زه پختون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې څنګ وینم نور به د سحر ګلې څنګ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کوو دغه تصویر باید هغه مره خوي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچیرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړي ده او ادبیات پالل دي
لیکوال ډاکټر محب الله خام ادبیات د تفریح وسیله بولی خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوې څه تر زده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستمنون کو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق لري او کدا زو د ادبیات سره وی د ادبیات لوستل وی د ادبیات شوقی وی نو د ژوند لستمنون کو شی بو څخه فارغیږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دل لپاره دی چې د انسان د خواند خستلو ذوق خړوب کی نو د ادبیات لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کی او خواند را کی بل خبر ادا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي نو ادبیات دغه کار کوي د نورو تجربه ورته بیانوي او د نورو کیسه ورته کوي. بیانو د ګټه خبره ده، همدا سه چې هر خوان به ګټه نه وي، ادبیات هم خپل ګټه لري. ادبیات تر ټولو لوی ګټه ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګيږي؟ تخیل په دې درد لګيږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د منګه سرنوشت دا چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راووسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا به دې مفهوم نه ده؟ هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاونده، د زړه هیلی می نغمې شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه، ستاسو غدرې شیری ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا چې زه دلته په کاروبار مصروف سوم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي، تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنا لري چې عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول، دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک، یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځيږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده، او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه مفرېږدي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب.
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارز مکو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دغه شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله دا مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان دا خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلې ده، د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسې ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا دی چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوسوه، یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړه چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خه ده، انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغله کرا نغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړو، اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کوي مینانو نن د خکلو د جفاف ضد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي خکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هېڅ وخت کې یعنې دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، یعنې له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري زه نه وي دستا، خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبورې هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاد په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم په ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیابه هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړه کا، زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خادشو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خادشو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکی، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکی، دزڑ پنم ہے، دزڑ پنم دے هدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بلاوا ماتا دا خبل نصیب معلوم دے کھنا روخ کشم میں
دن کو دا آزادی رڈوی مجلی د پای پاشی بو کی مخدای سپارم تر بیا خ وخت ولری
دادا کو می پیاله وانگ دی چنا شه پکی مستی می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے شفاظ زنب میم کا مساج زم پامیم تم سوری ز آہنگ تمہیں آواز قلم پیس کی شم ز پتنگ تمہیں پرواز زمجنن تمی چننیے زمہر تمی ممتازے زمجنن تمی چننیے زمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بھنگ چنا شیخ کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی مستی زماد جنون دازے ہم ناظم یہ ہم نظم کم سوزا ہم گدازے تقبلات کمی کھاوائے کمر جا درا دنیا سے زلکھوں میں پنا تشتم چھے انجام تمی آبازے لکھوں میں فنا دشتم چھے انجام پھنی آخازے دادا کو میں پیالے بھنگ شنا شیب کی مستی دادا کو میں نغمے شنگ شباب کی مستی
اصل تمہیں آباد ہے حقیقت تمہیں مجاز ہے موجود یہ ہم جلوائے تم اخلاق تبے